Λέξτε, δεν έκανα τσάλο, τσι φάιτα με έκανα.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهی تان در این مجله خبری و حالا هم اسمت ساروان در برنامه حاضر باش ماست.
مننه نعیمی صاحب. اته بجه شپې قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. به قطع ملاتړ ماموریت په کندوز کې پر شونځي د هوایي حمله اداره دوی په غزنی کې یو ور بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د یو نورو موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په فراه ولایت کې د ملي اردو لیوا ته د غزیدلې سړک په سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم ښوونځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوي دي. موږ بشپړ ډاډه یو چې په ټولو هوایي حملو کې وړمه شپه مشخص هدفونه لګېدلي دي. باور لرو چې موږ دا ښوونځی نه دی وران کړی. د کندوز ښار د خواجه مشهد ښوونځي مدیر ویلي د امریکا هوایي پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړې او د دوی ښوونځی هم سخت زیانمن شوی دی. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دا ښوونځی د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې نه بلکې په ډزو زیانمن شوی دی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غزیدلې سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین د ایښودلو مسؤلیت منلی نه دی. تر دې مخکې په فراه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ د چارواکو په حواله ناامنی دي د سړکونو په غاړې ماین چاودنې شوي چې ډیری یې عامو خلکو ته مرژوبل اړولې ده. د افغانستان د بیلوبیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یوه ترسره کوونکي او د تیکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم دعوا کوونکي ابرا ورکړې خو دولت یې نه خوشي کوي.
تاسو چې خالد هوتک له پولیس چرخي زندان څخه نو خارج شوې موږ دا کمپاین دوام ورکوو. ډېر لږ جنګ و، یعنی داسې جنګ و که هغه جزا پولیس چرخي ته و.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي او په لویدیځ آسیا کې لومړی مقام لري. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جنو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د افغان جنو د شپږ کسیزه ډله به د یک شنبه یعنی لنن ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکوي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جنو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي زیره و باله.
Here is a message of hope. There is a message that shows that despite everything that's happening in Afghanistan,
دا یو هله بشونکو پیغام لزان سره لري. دا سی پیغام چې په ډاګه کوي هلته په افغانستان کې لټولو ناخوالو سره سره ژوند روان دی او موږ مبارزه مخ ته وړو او دا یقیني کوو چې موږ ته نړیوال ټولنې فعال او مساوي غړي یو. د روبوټ جوړولو لومړنی نړیوال چیلنج ته د لسکونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه لازادي رادیو اورید. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیه بیرغونه په لاسونو کې ول پروند ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزول منځله. د 2014 کال د جولای په 15 می د ترکی اردو د غهواد د رژیم د نسکورول لپاره د کورتا هڅه وکړه، خو د عام خلکو له مقاومت سره مخامخ شول او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کورتا 15 طرحان شامل ول وو وشل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول. ترکی چارواکي تور پوری کوي چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي مشر فتح الله ګولین په دې ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو ښاغلی ګولین په وار دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یوه ونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر عبادی رسمن د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالي سختریزو سره د موسل له وسلوالو سختریزو څخه د موسل ازادۍ اعلان کړ. موسل په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. دغه کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویلي چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. او د مصر پولیسو له یوه سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمنۍ ښځې په چاقو وژلي او څلور نور کسان ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی دی چې له اسلامي دولت ډلې سره فکري یووالی درلود. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو او اته بجې او و دقیقې شوې. د خاتم ملاتړ ماموریت په کندز کې پر شوانزی د هوایی حمله اداره کړه. په غزنی کې یو ور بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخنیول شوی ده.
کرباد ولسوالۍ په سیمه کې دوه ډېر نسنه ماشومان د دوه اړدو وسایطو په ذریعه باندې خوشی کړی افغانستان غواړي.
په هلمند کې د جګړې د وضعیت حال هم درکو. د افغانستان د مطالعاتو مرکز وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریزم په وړاندې د اندېښنو پر ځای د عملي اقدامات وکړي.
وسل لکه تلګه بیا هم سره وخت دی د افغانستان سره یا د سیمې نور هغه هیوادونه چې دغه ډول خطر احساس کوي په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلاو کوي.
د ترکیه د لاریونونو او د افغانستان په اړه د نړیوالو رسپانو د تفسیرو غټ کې دراوړو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوړ شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. پرون په هلمند کې امنیتي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ځینو راپورونو کې حتی دا هم وویل شول چې دا ولسوالۍ امنیتي ځواکونو کاملا نیولې ده. د هلمند ناوی ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه همدا اوس له هلمند د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د تلیفون له لارې را سره دی. دای صاحب تاسو تر کلی وایم ورستی وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه کوم سروان صاحب، سار په خیر ستړي مسی. ورستی وضعیت داسې دی چې تیره شپه ناوخته د لمر لوېدو سره د افغان ځواکونو هغه عملیات چې د عینک له خوا د ناوی د مرکز خواته مخ په جنوب باندې لښکرګاه پیل کړي وه هغه ودرول سول، او د دې لپاره چې مینونه ډیر زیات دي د شپې افغان ځواکونه نشي کولی چې پرمختګ وکړي، حرکت وکړي، شاید د مینونو سره مخ شي. نو سار کته هم رسمي منابعو موږ ته د ناوی د نیولو ویلي دي چې عملیات تر هغه پای ته نه رسېږي چې ناوه خلاصه نه شي. اما ولسي خلکو ما ته څو لازم مخکې معلومات راکړل، هغوی وویل چې افغان ځواکونو بیرته د ناوی د مرکز خواته حرکت پیل کړی دی سر د مرخطو سره او عملیات ادامه لري. تر اوسه د کوم معلوم مقاومت یا درنو تلفاتو خبرونه کی ورکوي شي.
پرون ورسته لدی چې د سی خبرونه خبره شول چې د ناوی ولسوالی افغان امنیتی ځواکونو نیولې د وسلوالو طالبانو د خبر پکله کرات کړه او ویل چې ولسوالی د دوی په کنټرول کې ده. نو د دوی خبر تاسو هم تاییدوي چې پرون ولسوالی نه ونیول شوی؟
سروانت مخبل د طالبانو د یو ویان زبی الله مجاهد د تبصره پر دې خواله رسنوی باندې وکتل چې د ناوی د بشپړ نیولو خبره رد کړې و. موسته محلی رسن محلی منابع هم دا وایي چې تر اوسه ولسوالی نه ده نیول سره، یعنی دا عملیات یوازې د لشکرګاه د خوانه دي پیل شوي. دا د جرمنو د نظامی اډې له خوانه چې د ګرمسیر سره نږدې موقعیت لري او د ناوی هغه بله غاړه کېږي، د هغې خوانه د لشکرګاه له خوانه او دغه رنګه د ارغنداب د رود له اړخنه ځینې فعالیتونه دي. ولې پرمختګ شوی دی؟ د افغان ځواکونو لخوا تقریبا شپږ اووه کیلومتره د لشکرګاه څخه جګړه ناوی مرکز تشا شوې ده. اما دا چې ځینو رسنیو خبره کړې چې بشپړ دا ولسوالۍ ورسره دا خبره صحیح نه.
بله، یوه مسله بل هم په همدې سیمه کې یوه مهمه سیمه د عینک ماموریت یا د عینک اډه ده. دا اډه د دولت په لاس کې ده او که له همدې طالبانو؟
سروان صاحب، عینک لشکرګاه ته تر ټولو نږدې سیمه ده د ناوی ولسوالۍ اړوند. دا یوه پراخه سیمه ده، دا پراخه سیمه ټوله حکومت نیولې ده. اوس د عینک وروسته د لوی کلي مسله ډېره مهمه ده چې دا لوی کلی هم د ناوی یوه ډېره لویه برخه ده، هغه هم ماموریت د لوی کلي رسېدلي دي. ځواکونه تېره شپه لومړنۍ شپه وه چې موږ په ښار کې د ناوی پر کمربند باندې د عینک په سیمه کې سټاسیونونه هم واخیستل چې پخوا کوم بریدونه کېدل، د هغې له ډزو خلک ارام وه او څه احساس یې د نارامۍ نه کوي. ولې بیا هم په سپینه کوټه کې د لشکرګاه نږدې شمال کې دلته د بشرام په سیمه کې وسلوال دا دوې شپې بریدونه کوي، اما افغان ځواکونه وایي چې بریدونه فشار بولي.
که لنډ ووایي چې د ناوې ولسوالۍ څومره اهمیت لري خصوصا له ستراتیژیک نظره؟
په دې کې ډېر زیات وګړي اوسېږي. زراعتي ولسوالۍ ده او لشکرګاه ته نږدې په جنوب کې مرکزي ولسوالۍ ده. د همدې ناوی ولسوالۍ د سکوت له خاطره ډېر مسایل داسې وو. مثلا یو که ووایي موږ ته لشکرګاه ته پروازونه اونیز او ورځني پروازونه نسو راتللی، د همدې ولسوالۍ د ځینو مراکزونه طالبانو توغندۍ د لشکرګاه ښار پر ځینو ځایونو باندې راغورځولې او یو ډېر زیات شمېر خلک د ځای شوي وو دغه سیمونه چې کمربندو شاید بېرته اوس خپلو کورونو ته ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د ناوی ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطع ملاتړ ماموریت په کندز کې د یو شونځي بمباري رد کړ. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالووین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې هوایي حمله په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوي دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د کندز په خواجه مشهد شونځي باندې ډزې شوي، خو د دوی په وینا کېدای شي د مخالفانو له لورې دا ډزې شوي وي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندوز ښار کې په یو ښوونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل زموږ ځواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي. د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیویي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو حملو کې مشخص هدف وشتل شوی دی. دا هدفونه جنگي پوستي او هغه ځایونه وو چې بمونه پکې خودل شوی وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لویدو مخنیوي وو چې ډاډه یو زموږ حملو د ماموریت بریالیتوب تر رسولی دی. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندوز ښار په یوه ښوونځي کې دننه له چاودنې خبر دی او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د ښوونځي په پخلنځي کې د اور لګیدنې په سبب شوې ده. ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندوز کې د ښوونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه رپورت لمخه د 2018 کال په لومړی سلورو میاشت کې یوازې 2 کسان د امریکایي او افغان ځوکونو په هوایي حمله کې وژل شوې دي. خو په کندوز کې د هغه خونځي مدیر چې د خونځي ودانۍ زیانمنه شوې وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې خونځي زیانمن شوې ده. د کندوز د خواجه مشهد خونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي رادیو ته وویل
ساعت 4:20 دقیقې صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا
د سهار شاوخوا 4:40 دقیقې وې د امریکا هوایی پوځیانو لخوا بمباري وشوه. زموږ خونځي سخت زیانمن کړ. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د خواجه مشهد خونځي پیخه د بمبار په نتیجه کې نه درامېسته شوه. په خونځي باندې ډزې شوې خو دا خبره ردوي چې ګواکې بمباري پر شوې. خونځي د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنگ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روانو کېدای شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوی وي. خغلی حمیدی وویل د کندوز ښار د یاد خونځي ځینې ټولګي وران شوې دي او د خونځي شاوخوا کورونو ته هم یو اندازه زیان رسیدلی دی. د کندوز امنیه قومندان وایي په پیښه کې 3 یا 4 تنه برسېرن ټپیان شوې دي. اخو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو په کندوز کې یو خونځي بمبار کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار له شاوخوا د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
د غزنی امنیتی چارواکی وایي چې د 14 ماشومانو د قاچاق مخینه ولیده. تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 25 ماشومانو د قاچاق کېدو مخینه ول شوې و. په دې اړه شریف الله شرافت لسیمی راپور راستولې.
د غزنی ولایت سیمایي امنیتی چارواکی وایي هغه قاچاقونکي نیولې چې غشتلې د دغه ولایت څخه 14 ماشومان گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې دوه قاچاقونکو په دوه فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې غشتلې گاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتی ځواکونو له لوري ونیول سو. نوموړی وایي د یادو ماشومانو په تړاو 4 کسان هم نیولې دي چې دوه یې قاچاقونکي، یو یې لارښود او یو بل یې موټر چلونکی دی.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تیرو کې نشاهد دي چې زموږ کارمان او یاري پولیس بیا هم متوجه شول چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوي وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکاً د ملي اردو سره ملي پولیس د قرباغ په سیمه کې د قرباغ د رسالې په سیمه کې دوه ډیر لسنه ماشومان چې سنونه سنې تقریبا په حدود د 8 کلنو 9 کلنو 10 کلنو پورې رسیدي په دواره د پولډر وسایتو کې سره ځای کړی او دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په ځبانه تعلیمات لیکو او غوښتل خارج د افغانستان انتقال کړي چې ورسره هم دوه قاچاقبران وو چې یو رهنما وو او یو بل لارښود او بل ډریور وو. د دواره د وسایتو په ذریعه باندې غوښتل چې د افغانستان مرزونه واړی او د دې نه احتمال د دې کې دی چې په ترهګریزو او بمی چاودنو کې پاده او ترګزنی وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې تیرونی هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 25 ماشومان د هغه درې قاچاقونکو له منګولو وژغورل چې غوښتلې گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپور ریاست مسولینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپور ریاست رئیس مولوی محیب الله وای په دغه ولایت کې د ماشومان لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هیواد څخه بهر ونه لیږي.
مو خو ته خوشاله یم چې خلک د اورو ته د داخل د وطن کې درس مو کې تعلیم مو کې زده کړم او کې اورو خپل فقط زه په وایره شم چې په غوږ کې د درس لپاره د تعلیم لپاره د زده کړې لپاره څه زمينه له خپل خاص هغه نه هغه څه چې زه یې دلته چې درس وي د برابر د خپل درس یاله ته وایم چې تعلیم شي
دا یادونه ورد چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دوی په زور استول کې ده او که پر رضا باندې کله.
حقیقت سره پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي. تاسو موږ اخلاق آزادی رادیو اوري اوس په هم فرشته جلال زی درته وای چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي
د نیشن خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار سټیون بانون لستونی رنغشتي چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویورک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وايي سټیون بانون چې کوشنری ملاتړ کوي د تریشم به پورس دفاع وزارت ته ورغلی وو او هڅه کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دولو تجارانو ترمنځ پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل سټیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د داین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. داین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قراردادي دی. د نیشن خبرونې د دې دواړو پیژندل شوی تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالی فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خبره کړې او د اخر په ټولیکو کې ویل شوی کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پینټاګون د مرکزی قومندې مشر وو په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره د خصوصي قراردادي پوځیانو د کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلار کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برېټانیا ډیلی میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اشغالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په 3مه ولسمشر محمد اشرف غنی په استرالیا کې و. ډیلی میل لیکلي د استرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځنګړی ماهی او د پسه د ځنګړی غوښه خواړه ورته برابر کړی وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوش خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 ډالر مصرف شوی وو. دریونی ورسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د استرالیا د صدر اعظم میلمه خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمی پیسې ور باندې لګیدلې.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملی اقدامات وکوي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وویل افغانستان خپل د ترهګرۍ ښکار دی او دغه هیواد د امنیت په اړه څرګندونې د سیمه وضعیت لا خرابوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د وروستیو او څرګندونو په خبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې که د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري، باید له افغان حکومت سره د مرستو عملي ډګر ته راودانګي. کغلی نیازی ازادي رادیو ته ویل تاجکستان او د سیمه نورو هیوادونو ته چې د ترګری پر وړاندې د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلی وکړي او د خوبت تروریست توپیر لمنځه یوسي.
که چېرته دا هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ شي، نو په کار داره چې دوی اوس لږ تر لږه بیا هم سره وخت دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هغه هیوادونه چې دغه ډول د خطر احساس کوي، دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سلا وکړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یعنې په یوازې ډول باندې افغانستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرېدل تاجکستان ګواښي او دغو نامنیو ته د یو پلان له مخې لمن وهل کېږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یوې خبري غونډې ته ویلي ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویلي دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نه سیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1,300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویلي دي چې د دغه هیواد خاوره به د هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامي چارو کارپو باري آرز وایي د تیرو 40 کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نامنې نورو ته نه دي رسیدلي، خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح د 40 کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت نه دی کړی. دا د افغانستان منحت په افغانستان د موضوع فقط د دوی همکاري ته ضرورت دی چې د سیمې د سهولت او آرامۍ لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي.
دا په داسال کې د چا افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې حکومت یې د شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو ترګرو ډلو سره په جګړه بوخت دی او په دې برخه کې تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده. ښاغلی آرز هم وایي چې په افغانستان کې جنگیدونکي ډیری جنګیالي د ګاونډیو هیوادونو دي چې د جګړې ډګر یې دلته تود ساتلی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې د 2018 کال د ناکامی کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسکونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډې کړی چې د یکشنبې په ورځ یعنې نن به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2018 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکي رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینې ده، خو خوشحاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی. د ویلو لپاره توری نه لرم. موږ ډیر خپه یو، خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یووالي لاریون په نوم د ترکانو دا لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي د یکشنبې په ورځ هم دوام وکړي. تمه د زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووځي. د 2018 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپ کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیه حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,000,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیه حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 2,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لرې کړل. د ترکیه حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او لدندو د هغوی په لری کولو نړیوالو توند خبرګون خودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ترکیې د 2018 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې، خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سندنه کړي چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې په غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د دیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده. په ترکیه کې د جولای 15 عمومي رخصتي هم اعلان شوی او په دې ورځ عامه ترانسپورت خلک وړیا وړي. د ترکیه حکومت په امریکا کې میشت ترکیه مذهبي فتولا ګولن د ناکامې کودتا اصلي ترابولي، خو فتولا ګولن بیا ویلی چې د دې کودتا تر شا لاس نه و.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د تیلو د بیل وړې دو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو لکبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتی شي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جکپړو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځوي په لنډ وخت کې لري شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
انا بعد د ټول جګړمار ودل څخه ما هیله ده چې خپل د ولس په خاطر صلح وکړي، په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته، د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکړي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مه زیروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبانو ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنګ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنګ خلاص کړم دا جزا خبره ده، که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا جزا خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس صاحب هیله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دی مړ په نیک دغه تمام شي، او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راولي.
سمیع الله حلیمی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې دا څمکني ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
اته بچه او دیرش دقیقه شوی دا هم دا دی سات لر خبرونه. په افغانستان کې د قاطی ملاتړ ماموریت وای په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباری کړی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غځېدلي سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیلوبیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنټ د افغان جنو په ګډون نن په امریکا کې پرانستل کیږي. لسکونه زره کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول، پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وښو ګډون وکړ. د مصر پولیسو له یوه سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمنی ښځې په چاقو وژلې او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ، او په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پراغوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت صدای. خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنګونه واورې.
د ژوند رنګونه
مه رابیا د لوګه ټولات ته اوس څه کوم کابل کې
رابیا جانې کته کاروبار په اړه درته وایي څه کار کوي؟
کاروبار کې یو مدني فعال او د ښځو د حقوق ملاتړ او د ځوانانو پارلمان کې د کابل وکیل یم.
ډیر ښه. دا د ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه، څنګه د لارې پیدا کړ ځوانانو پارلمان ته؟
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره تیر کال د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مینت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شول، چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان لارې د تبلاره پیدا کړه. البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسؤلیت په اړه راته وایي چې څه ونډه تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي؟ تاسو مشخص کوم کار لرې، کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غلې دلته هم کمیټې دي، چې مغز لکه پارلمان اداري هیئت مو وټاکل، همداسې کمیټې دي. هر کمیټه به خپل کار لري، خپل مسؤلین به راغواړي، هغوی سره به کښېني، په خپل منځ کې به ناستې لري، طرحې به جوړوي، مشکلات به اوري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان کې ښه ځلېدای شي، یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي. ځوان ته یو انګیزه ده، ځوان ته که چې کله د زمینه برابرېږي هغه آینده یا راتلونکي کې ښه ځلېدای شي، ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري، دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هوار کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه، دا سمبولیک ډول باندې دي، یعنی که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی؟
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي، هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایتونه راغوښتل کیږي راځي، او دلته مقامات وزیران اړوند مقامات رابلل کیږي او د هغوی نه پوښتنې کیږي، د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کیږي. مونږ صرف د استیضاح او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي، مثلا دلته چې نیمګړتیاوي موجود دي په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مؤثره تمام سوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک آواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کوی شي کېدای شي چې پلاتفورم کې ښه سیاستوال واوسي، ښه رهبران ښه لیډران شي، او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپله یو زده کړه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی سانګي ویبل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي ناخبره یم.
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي،
وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هسې بس ټول خیالاتو انتظار.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادي لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او آن خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې هره ورځ لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ یا اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي، مثلا دیرش یا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي. که په چټ غږېږي یو جی بي انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا پنځه شپې کېږي، نو په دغه خاطر هم چټ ډېر ښه ده. او ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده، او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي. دا تاسو املا او سره جوړېږي، که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړئ نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي. او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرو لپاره کړی رکھا ده. ځینې وخت زړی فکر غلطی کی، ځینې آنلاین ملګری چې تنش کوي سي هغه نږدې وګوري چټ خلا را ده، ویډیو چټینګ ده یا ته دی ګوتو چټ د سی کوي سره لاغه دړي رکھا.
خو وای چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. مثال سترګې دي خرابوي، په اعصابو دي تاثیر کوي، د انسان پر روان تاثیر کوي، او کسړی به ډیر پکې مصروفيږي، شاید ډیر روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تاته ستوان رسولای
ښه تر اوسه پورې خو بعضې وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا د سترګو دید. بعضې وخت سړی چټ ته ډېر موبایل ته وګوري چې راجک چې داسې یو رقم سترګو باندې تیاری دغه ستونزې راولاړوي.
په یوه شپه ورځ کې څو ساعته چټ به کوي؟
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته هلته ټوله ورځ. او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي ناخبره یم.
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیزې شبکې فیسبوک او ویچټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي، ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پسې خپاره کړي، نو دوی شخصیت ته ډېر تاوان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړي دي بیا پسې خپاره کړي دي، او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت خلکو ته افشا کړی ده.
ډاکټر محب الله اصغم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته، ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومیږي چې دا ټوکه ده، ته دا جدي وګڼې او خفه شي. ورنه دغه تاوانونه هم لري، یعنې سوء تفاهم په کې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي، مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي، نو دا یو ډول بې نزاکتیم ده، د نورو به احترامی ګڼل کیږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا مجلس دې پریښی دی.
ډیر زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټینګ کوم او ډیری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابیږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډیر چټونه کوي په ډیرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډیر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډیر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډیر کینی یا کمپیوټر ته ډیر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډیر وخت به ناست وي او د ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډیر چټ کول د سترګو ترڅنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes, the eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سری اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینی برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغیزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کول او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي، حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي. ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه کسان چې ډیر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختی ژوند دې بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي، هغه ټوله جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه ای بنا ان نتیجې دا کیږي چې پوچي سره مخ کیږي سړی او په ځوان ځانې کې د دې هي ارزښمنې هستی چې دی لري له مختلفو زاویو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې اخر بل اخر وایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه او هغه څه راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاءالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپل علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی که نه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه به ځای کی پیسې مې به مصرفيږي هیڅ ستر نشم ترلاسه کولی ته نه یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي نور هیڅ شم نشته په دې باندې ټول سره پوهیږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې دا یوازې د دغه کسانو د دغه ډلو چې په دغه کارونو کې بوخت دي مصروف دي د دوی لپاره نه د بیلابیلو قشرونو د بیلابیلو ډلو لپاره دا د یو ډیر دقیق عقلانیت نشتون دا حس ته ورکوي زه فکر کوم چې کوم وشو کولای خپل زلمی خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو د به وشي کولای دغه مختلفو عناصرو په دوه چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوه ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکي هم خپل نور ټولو کارونه ته ورسیږي
ډاکټر محب الله اسغم وايي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په سیر خبري هم کېدلی شي یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لري یو بل سره وویني او غږیږي که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به کم وي
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي او بل دا چې یو څه دقیقې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا دې یو څه دقیقې څلور پنځه دقیقې دی وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینې په بدن کې وو به یې بل مسله دا ده چې کوم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکي اوس خو په اره ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدې شي نو خبرداوي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکي البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډیره حده له چټ کولو ځان وساتي
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر قتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچ شي ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راخی چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه
په تیارو خونو کې د ټکنالوژي او وسایلو کار نه اخلي او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري ل شل 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 قانون څخه د کار واخلي یعنی ل شل د کو کار ورسته د شل ثانیو لپاره د شل فوټو په اندازه شپږ متر کېږي باید لري وګوري او خپل نظر ل سکرین څخه لري کړي هغه فاصله چې ل سکرین سره یو کس رامنځته کوي هداقل باید درې درش یا څلور در سانتیمتر وی او یا کله دې هم لری وی خبوی هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وی څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وی هغه مری سترګو ته توان کم وی او څومره چې سکرین وړو کوي هغه مری جنجال ډیر وی خدا دا چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشوره وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼای بيخي ډیره کم کړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وای چې د خپل تقاوت د خستو پر مهال لګنو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي دوی وای چې د تقاوت د خزيني عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پام لرنه نه کیږي ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې بحث کوو زه اکرام الله اکرامم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر ملمه ده مننه منتظر صاحب چې وخت مورا کړ ک پایلې لدی وکړو چې ډیری متقاعدین د تقاوت د خستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي وای چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي تاسو د مسول چارواکي په توګه کوم جواب لرئ چې ستونزې اصلا په کوم ځای کې ده
بسم الله الرحمن الرحیم البته دا خو سوال دی چې مونږ خو ما وایم چې مونږ تقریبا دوه درې عامل دغه داسې مونږ دوه پروسه ډیر سخت فیصله ضرورون کده او فیصله مانی د کارت موږ سره اوله دغه پروسه د بایومټریک سده غدی ولکو لزر نفر مجموع کی موږ د ټول بایومټریک او یو غنګونه جوړی خامخه بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د زر نفر موږ لساره تثبیتو محاسبه کوو بل اخر سره نوې کارت ورکو کارت کمپیوټری ورکو دغه یو عوامل دغه دریم عوامل دغه د هغه ادم د تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې متنره رسیدي دغه تقریبا یو بل سلورم عوامل دغه د سیمه تشکیل ډیر کم ده موندار یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي متهم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکه ارقام ورکه هغه ورکه درست نو دغه تقریبا درې سلور عوامل دي او یو د موږ دغه جام ډیر ایجاب نه کوي ډیر وړکای ځای ده غنګونه خمخه زیاتې مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي اینده کې ان شاء الله دغه رفقیږي
تاسو د بایومټریک یادونه وکړول کیږي چې سیستم بایومټریک کی دا بایومټریک سیستم لکه سو خرایسي پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومټریک شوی
موږ شپږ ډیر زر نه پټلو سو ونه پر موږ لا تر اوسه بایومټریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لم افقه دا وکړه موږ البته دا 15 پای سکنر نو دا کوم تر نور راورس یو شپږ د نورم موږ سره یا تر بری د وزارت مقام موږ سره وعده کړی دا شپږ پای سره سي نو شپ یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای پا خلاصي
اوس د ستید دی روان کال تر پای ته سمره کسانو ته باید تقاوت ورکي فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دی دا د روان کال تر پای پورې بدوی ته خپل حق ورسیږي
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دا تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي ته دا یو میاس میسم انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک غنغو سوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دا تخصیص موږ یو میاس انتظار وست موږ د مخکې لختر راورسید پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غلو کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی دا موږ دغه وسره یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص رانه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات راولې سرور موږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه وعده نه سم کوي
یو بل موضوع درې سیب شغه په ولایتو کې موجوده ده د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړ شي خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو په دې اړه ستاسو جواب سره
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو دې موږ دې ستقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي څه غره بده یو تی داس نفر سيتي هغه دې یو نه وی 15 دوه نه وی فکر کوم تقاعدین پات نه دي یو شاده او مالین زیس خبره مکسرت پات دي دې خبر شاده من دا مشکلاتونه ست هغه دې موینت شاده مالین پر لري او یو تعداد موږ سه موږ پر لري بیا موږ بخش دی ریاست خزینه تقاعد علایده موږ حمله مرکز ته تخصیص را کوي او هم دی هغه صورت وای وې علایده ورکي نو هغه موږ سره نه لري سونه پنګ تخصیص ورکي موږ ته سره کوي غته مرکي
پټول کې منای چې په اداره کې سنځي موجود دي ساسي په اداره کې د متقیدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدا نه خواسته و چې بیخستون زنه صدا خو دروغ ده ما از یو فرمایشی خبری سوي کې سو ولا اس خیر و خیرات و دانس استون زستا موارد تشکیل دیمګه تشکیل کم ده بل د ورو د تخصیص په زمانه رسیدي دیمګه ورو جای بیخي وړه کاید اته هو تعمیر ته وست دغه موږ ته بل هغه تعمیر کې اسه و تا خو اگر هغه ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم حالت توزیع کیږي شوبه د معلومات ته جوړ کړي ده دغه استون زستا نو زه وخت نشي زمونګیر ده د سزر ناراضي بمګم لغوس کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمونګیر ده ستون زسته
تاسو په داسې حال کې د بشري قوې د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرت سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د زبې باندې طرف کوم چې موږ ډیر توخول د لسی د خدمتي موږ ته اترابري سره خدمتي موږ ته راولېګل اما دور ماسرت تا اکثر غیر حاضری کې بیتنایی کار کړي چې خدمتي لکه هغه سي بي جبري بول او اکثر اداري هغه نفر لیږي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نه پر چاته نه ور کوي او بل دوام داد سه بیجه په دالې زو په بل کې ګرځي سو نه پر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه شو بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادی ساس پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي سه خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غس ضرورت کار کول کنه چې کار نه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثرا اسنادونه آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري سه آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څاکل مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحله کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي او یو ته دا نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله څخه چې موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې چې موږ سر کار متقیدین سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده د جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کار نری ابل کمیشن کاران نو دس یو دته رول الو باینسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو با مې دي خپل نه پر نه کوم شم کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نه سمېلای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځان بلاغه ستونزه چې متقیدین یادی مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجو ولا چې موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانک اې موږ دې سر بیادی نه سو هغه دې موږ څنګه غنیست تاسو خو پلاني وخت وعده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام موږ نه واستو کاج ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته د مخ کې لختر تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بیادی کیږي دغه خطر بیادی کیږي یا مثال بعضی رسختی راځي هغه تچ کی یا بعضی برقونه تازي اوس یا بعضی سیستم خرابېږي نو خامخا یو تجرزي سیستم خراب شي د حالت یا مثال برق سګتي ودا د اوس د ناس سوزر برق لاړو راغه هغه لغوس بیرته کی ډیر وخت نسی نو دغه چې سګتګي راځي نور ان شاء الله دوام لرو علي زل کو خواري کو
په کارونو کې ځن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نکی کی چې اداري فساد رامنځته شي
نه فساد علیحدہ ده او دا چې مثال برق نه ای ایا مامور څه کوي دا فساد به څه وکي بل دوم دا چې دغه فعلاً څکل موږ مشکلات لرو چې یو لک لازر نفر ټول بایومټریک ول ساده خبر نه ده یا سلور دې زر نفر شي اضافي بوج په موږ درغه د سرغه کو نو دې فکر کوي چې البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وایي که دی وایي چې په یو ورځ کې دوه ورځې نام ممکنه ده و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل سي هغه مثال سهار به راغله ته غرمې حتی پیسې به هم اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی سي اوس خو سیستم د لږ زر زمانګیر ده او دا ده آینده لري آینده کې ان شاء الله دا اطمینان لرم چې شاید بېخي هېڅ مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه هېڅ راتګ ډېر هغه ده اما اوس څه کل مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع رئیس صاحب چې په تیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو پروان کال کې او په دې وروسته یو کلونو کې کم شول دلیل یې سو ولې کم شول
هغه تاسو وزو ته شوران کو صاحب سي هغه د یو نورم موقت نورم سي هغه صرف میاد خدمت مند نظر نه کړ اما اساس هغه کړه ک د فوق رتبه او ک ناس سي هغه سي مو شو 2012 کېده بل اخر اساس میادات اما اوس د سې او هغه د سې بیا پاست سې نور مې افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي چې سور د خدمت سور کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنجي کی کپ اتلس کال کې شل کال آی فورم دغه کیا چی میاد خدمت مندار نور مې افچن کې پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان 15000 سې 15000 یا 10000 تک کمیږي
دور سې پښتنې په توګه سې آیا د کوم پلان موجود دی لره چې
پراتون کو کلونو کې د متقاعدینو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډېر اسانه شکل ترلاسه کړي.
او دا خو زه ان شاء الله زیات په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا داسې خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې مونږ هم د مثلا سیاب لکه لازره سلور زر ده لازر اضافه نو تثبیتونه دي او نو د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده. په آینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوی ده اغبل سوی ده بایومتریک ده آینده کې نه راځي. یو هغه نفر راځي چې نوی مثال تقاوت کوي، هغه راځي اوتومات بیت خلاصي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. خو نو اوس مجبور ده ولایاتو کې دي که بل کې دي، اوس هلته تای مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته تللي، هغه مجبور رقم راځي، دا نورم راځي، دا څه نوی نوی. نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نوی صدر توان چې اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځه شي.
سے در پدھریم بے منزلا بتر کو میں سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دنا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا